شامل دي او د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری خپل روسی سیاست سرګی لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو بریدونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کاوه او اوس هم ستاسو لپاره د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو. د دې خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د یارانو مشال
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د یارانو مشال خبرونه کې تازه نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی هرکلی وایو. نن عبدالله صادق د یارانو مشال خبرونه کې میلمه دی. نوموړی د میرولی خان کره سلسیزې پخوا د افغانستان د لوګر ولایت په پل عالم کې پیدا شوی. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې عملته په لوګر کې په خپل کلي کې کړې. بیا یې کورنۍ چې پېښور ته کډواله شوه، نو دی هم هلته د امام ابو حنیفه په مهد کې په اسلامیاتو کې ډیپلوم واخیست. نوموړی وروسته په 2001 کال کې د پېښور د پرېسټن یونیورسټۍ نه د بشري منابعو د مدیریت یا هیومن ریسورس منیجمنت په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړه. عبدالله صادق څو کاله په سعودي عربستان کې د بازار موندنې یا مارکیټینګ په څانګه کې وظیفه ترسره کړې ده، خو دا مهال په افغانستان کې دی او خپل شخصي کاروبار لري. د نوموړي د شعر او نثر کتابونه چاپ شوي دي. شعري ټولګې د زړه هیلې مې نغمې شوې، مسافر مه وژنې خونده، ته ټپه زه یک هزار جانانه نومېږي. همدارنګه په نثر کې هم یو کتاب له عربی ژباړلی چې د جادو قرآني درمل نه نومېږي. د عبدالله صادق د شاعرۍ او د لیکوالۍ هنر مینوالو ته هم هرکلی وایو چې په دې خبرونه کې راسره برخه واخلي، او میلمه ته به هم هدایت هرکلی وایو.
صادق صاحب تاسو هرکلی وایو په دې خبرونه کې.
مننه امیر صاحب، زه هم په خبروال تاسو ته د مشال رادیو محترمو کارکوونکو او قدرمنو خوږو اوریدونکو ته مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او درناوی وایم.
مننه
تاسو نه
صادق صاحب. له نثر نه مو شعر زیات لیکلی، لکه څنګه چې ستاسو په دې لنډې بایوګرافي کې مونږ وویل. ستاسو طبیعت له شاعرۍ سره جوړ دی که نه؟ ځینې خلک فکر کوي چې شعر په اسانه لیکل کېږي.
شعر خو دا چا خبره، خپل یو آمد لري، خو دا خپل وخت لري. نو شعر له سړی نه زه خورم چې سړی لیکي نه، له سړی نه لیکل کېږي. او د شعر او د شاعر ترمنځ لکه غاړي کې داسې لکه د اوبو او د مایی ترمنځ. نو که د شاعر شعر دې بند کړي، بویا داسې چې لکه د مرۍ دې اور خپټي کړه او د سا دې بند کړه.
صادق صاحب څو کلن وې چې شاعري ته مخه کړه؟
دا خو دقیقا ته معلوم نه ده. د شعر او شاعري او د پښتو سندرو سره خو د ډېر کوچنیوالي ماشومتوب نه دغه مینه وه، ولې تقریبا د 15 کاله کېږي چې دغه ته مونږ هغه لیکل چې مونږ په خپل هغه ډایري کې لیکلو دې وخت هم ورته شروع کړی.
مننه صادق صاحب. وروسته که تاسو سره وي، ستاسو ځینې شعرونه به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. داسې به ما سره ستاسو یو شعر دی که اجازه وي، دا به وړاندې کوو.
مهرباني.
د حابیل او د قابل د لارې پل یم، د حابیل او د قابل د لارې پل یم، څه چې یم آینه د خپل عمل یم. انتخاب د خو بدو مې خپل کار دی، انتخاب د خو بدو مې خپل کار دی. څوک لیک یو خاکه زله ازل یم. د مزاج دا رنگینی مې میراثی ده، د مزاج دا رنگینی مې میراثی ده. کله کله کداستا د خلګۍ غل یم. کاروانګر یم که د خپلو مشکلاتو، هم په ذات کې زه د خپلو ستونزو حل یم. د ظاهر د هر خصلت تعبیر مشته دی، په باطن کې د ژور سمندر تل یم. په ساده ټکو کې وایم صادقه، د سپیسلی انسانیت د لارې مل یم. د حابل او د قابل د لارې پل یم، څه چې یمه آینه د خپل عمل یم. ته عبدالله صادق صاحب یو شعر او ستاسو د فیسبوک پاڼې نه ما ترلاسه کړ. صادق صاحب لایف مو ولوستو څه غلطي شوې بخښنه غواړم.
ډېر ښه تاسو مننه.
کور مو ودان او اوریدونکو ته به هم هدایت نوبت ورکړو.
ګورو چې لومړی اوریدونکو څوک دی او له کوم ځای څخه خبرې کوي.
بالکل، اوریدونکو ته به ووایو چې که ټلیفون کول غواړئ په 00 400 22 11 40 115 نیولې تر 15 پورې په دې شمېرو باندې موږ سره اړیکه نیولی شي، او که سکایپ باندې هم راتلل غواړئ نو MASHAALRADIO باندې موږ سره اړیکه نیولی شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، شاهد میزروال یم. وعلیکم السلام. خبرې کوي کوم ځای نه؟
شاهد میزروال.
شاهد صاحب تاسو زموږ مېلمانه څه پوښتنه لرئ؟
چې ستاسو مېلمانه مې دا پوښتنه لرم چې آیا د داسې مسافرۍ په هکله یو شعر مې شته وړاندې کړو، او دای څومره عمر لري او آیا دای څومره بچیان لري؟
ډېره مننه میزروال صاحب. صادق صاحب د دې ملګري تپوسونه مو تاسو واورئ، د څه جواب به لرئ؟
دا دوه تپوسونه باندې خو زه پوه شوم، ماشومان مې شته دي، الحمدلله درې مې زامن دي او څلور مې لوڼه دي، رښتیا 15 مې لوڼه دي او دوه درې زامن مې دي.
ماشاءالله.
عمر مې تقریبا یو کم 500 او اته څلوېښت مامن زنه ده، چې یو کم 500 ویم تقریبا.
او وی چې مسافرې په اړه مو کله شعر لیکلې؟ کنه تاسو خو ډېر کله په خپله مسافر وای سعودي کې وای.
زما د عمر یو زیاته برخه تقریبا څه کم 40 کاله په مسافرۍ کې تیر شوي دي، او زما د کتاب د یو دویمې شعري ټولګې نوم هم د مسافر مه وژنې خاونده، په ځن کدن کې د وطن ارمان کوي نه، د دې تپې نه مې راخستې دی. او تاسو وګورئ زما په شاعري کې هم هغه د کتابونه چې مخکې ما د مسافرۍ په وخت کې کړې وه، په هغې کې به د مسافرۍ او د پردیس زیات هغه وي، په هغې به هغه اغېز زیات وي.
شاعر صاحب یو پوښتنه لرم چې یو شاعر په کوم وخت کې ښه شاعري کولی شي یا شعر لیکلی شي؟
یاره زه خو چې ما زه پخپله زما ځاني تجربه داره چې زه پروژه کې او خصوصا پروژه کې د سهار د لمانځه نه پس دا زه دغه ټیم کې ما ته ډېر ښه د شاعري هغه راځي، او هر کال زه چې ګورم څومره غزلې زه پروژه کې لیکم په نور وختونو کې نشم لیکلی.
نو بیا خو به صادق صاحب هر اختر کې دوه خوشحاله وي، ځکه یو به د شعر کتاب پوره شوی او بل به اختر وي، جامع به وي او خوشحالي به وي.
دومره تکړه هم نه یم پاره، خدا په نسبت د نورو میاشتو پرې چا خبره پروژه کې پیداوار زیات وي.
صادق صاحب ډیر کلونه په پیښور کې اوسېدی، همداسې ښه ښایسته کلونه مو په سعودي عربستان کې هم تیر کړه، اوس په افغانستان کې. دغه درې واړو ځایونو کې د ادیبانو ژوند څنګه دی؟ ستاسو باندې په خپله کومې خاورې ډیر تاثیر کړی؟ چېرته مو شعر ډیر راپنځولی دی؟
زیاته شاعري خو مې لکه څنګه مخکې ویل، ما د 30 نه زیات کلونه په ریاض کې تیر کړي دي، نو طبیعي خبره ده چې د وخت په اعتبار به زیاته شاعري هم تر اوسه ما هلته کړې وي. او په تېره بیا د ادیبانو یا د شاعرانو حالت، هغه شاعران چې په ریاض کې دي، اول خو زه ستاسو د دې رادیو له لارې هغه ټولو ته درناوي سلامونه وایم، ځکه چې زما ډېر عزت ډېره مینه یې ماته راکړې ده. او دغه نه علاوه حالات د مسافرۍ خو دغوی حالات، ځکه چې یو سړی مسافر یم، دغه تاسو پخپله هم د هیواد نه مسافر یاست، نو تاسو ته پخپله معلومیږي چې د مسافرۍ څومره زور لري. نو ما او دلته حالات چې دي د پېښور او د کابل، دلته د شاعرانو حالات، دلته به صرف دومره ووایم او د شعر په ژبه چې ما ویل منم، ژوند پکې زګروی زګروی ښکاریږي، خو بیا هم خپل وطن زړګی زړګی ښکاري. نو ژوند څه چې ډېر ستونزمن ژوند دی، هره ورځ پیښې دي، غمیزې دي، ولې بیا هم چې سړی په خپل کور کې، طبیعي خبره ده چې بیا هم خپل کور بچو سره وي، که مسکینی وي که سپورې که پورې، خو په خپل وطن بیا خوند کوي.
مننه.
صادق صاحب ستاسو په کورنۍ کې څوک نور شاعري کوي؟
تروسه پر خو نه تینې مخ کې کړې نو راتلون کې مې وړو کې زویره پنځه چلن درمان هغه یو شیر ویلم دی او شاید غالب ګمان راشي چې به شاعر وي ځکه نه خیال امې پکې وینم
صحیح نو بس نو چې هغه له خیره شاعر شو بیا به هغه میلمه کوو اوس خو تاسو زموږ میلمه یې ورزو د اورېدونکو طرف ته ګورو چې څوک مو یادی
السلام علیکم وروره
وعلیکم السلام سلطانی صاحب تا او امیر صاحب تا او ګران محترم زما سره نږدې پاتې شوی په مسافرۍ کې عبدالله صادق ته په ټوله پښتنه مینه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم حبیب مسافر در سره یم سلطانی صاحب
مننه وروره زمونږ له مېلمنه څخه پښتنه لري وروره
قربان دي شم امیر صاحب به تاته هم سپیت غواړم داسې غلې غلې کیږي خدای دې وکړي چې دکان دې پرې
نه مننه ما تاته غوږ نیولې وم وایي چې ته به ما ته هم سلام راوړې ته غواز هدایت سلطانی ته سلام واچ
ما امیر صاحب او محترم یاد کا عبدالله صادق صاحب قربان بیا هم درته سلام کوم امیر صاحب
وعلیکم السلام
مهرباني زما ویری گئی زما پزړه کی ټول پښتانه زما پزړه کی دی عبدالله صادق زما سره ډیر نږدې پاتې شوی د زبدم رو وایم چې ډیر خایسته انسان مونږ په ده آبادو چې کله مونږ مسافرو شرابیار منګلو جلال حقیقتو دیو داسې نور یارانو اختر صابرو دی بالتا بندارونه کول همدغه مشایری به کول همدغه پښتانه به رانځدې کول یو بلتا قربان زب پښتنه دا وکم امیر صاحب عبد الله صادق نه د تیر پروګرام پښتنه کوم امیر صاحب چې زما په پښتنه بخنه غواړم ته پوښولې خو هغه په مروت صاحب پوښ نه شه دلته عبد الله صادق ته معلومات دی په بارې وادو کې اوسېږي یو تعلیم کول مونږ ته ډیر ضروری ده مونږ انګلیش هم یاد کو اردو هم یاد کو عربي هم یاد کو خو کله چې دغه کورنۍ په بار کې اوسېږي یا مونږ دغلته په پنجاب کې اوسېږو نو دلته سید اردو به وي انګلیش به وي بیا دغه واړه چې کور ته کله راشي په عربو کې په عربي باندې دا ماشومان په خپل منځ کې خبرې کوي هغه مورې که کوم ټکی زده کړی پلار هغه یې مور سره کوي داسې مونږ راواخله ځاني به درته ووایم داسې په دلته داسې په اروپا کې دا به آینده ته دغه تعلیم خو ضروري ده خو په کور کې د پښتو د ژبې ساتنه څومره ضروري ده او څومره به نقصان دی زمونږ پښتو ژبې ته ورسیږي یا بې ګټه ورسیږي د توجه نه مننه کوم بیا هم عبدالله صادق ته ښه ژوند غواړم او داسې راته معلومیږي لکه چې بیا هم مسافر شوی د امیر صاحب د مسافرۍ څه ته واورم
تپوس به ته وکړو د ده په اړه داسې یو خبره چې مونږ ته نه یې معلومه ته ورسره ډېر نږدې پاتې شوی
قربان زه به دا وایم عبدالله صادق کې دومره درانه خویونه دي کله به چې مونږ کېناستلو مونږ خو کشرانو اسې به نه غږېدلو دردنه به چې تر څو پورې چا پوښتنه ونه کړله ده به داسې تر خپله ځانه یوه خبره نه کوله د ټول دغه شاعرانو ادیبانو یو داسې وو ماشاءالله دي لکه ستوری هلته به کله چې راکېناستو بیا به ده کله کله داسې ګپ ولګاوو چې ډېر به مونږ وخندولو دی ټوکې ماشاءالله ادبي ټوکې او ډېر د خوشحالۍ نه ډک انسان او د مینې ډک انسان د قربان په ده کې که زه درته ووایم چې خوینه چې مونږ ته معلوم دی خو ډېر زیات دي خو په ده کې دومره خوی به زه دا وایم چې دی د یارانو یار ده ښه خوی همدا ده چې دی یاران راټولوي کېنوي او یو څه تې اوري یو څه ورته وایي د یو بل پوښتنه کوي قربان
ډېره مننه حبیب مسافر صاحب خوشحاله شو چې ستا ورسره پېژندګلوي مخکې نشته دی او د صادق صاحب یوې ښایسته موضوع ته اشاره وکړله او دا واقعا دغه ستونزه شته دی جنګونو افغانان او پښتانه خواره واره کړل دوی په بېلابېلو وطنونو کې اوسې د حبیب مسافر بچې په پنډۍ کې سکول ته ځي هلته اردو ویل کېږي او ځینې ملګري په سعودي کې دي د هغوی بچې هلته په سعودي په عربي ژبه باندې زده کړې کوي زموږ بچې دلته په انګریزي ژبه زده کړه کوي په کور کې ماحول څنګه پښتون وساتو څنګه کولی شو دوی ته سوچه پښتو زده کړو ستاسو بچی پنځه کلن دی پښتو شعر لیکلی شي خو دغه نورې نشي کولی ستاسو به وړاندې سوي
لومړی خو زه د ابي مسافر صاحب مننه کوم چې ډېرې زموږ ستاینه وکړه د هغوی نو واقعي هغوی پخپله درانه خلک دي و مهم سوال دی ځکه اول خو دغه په مورنۍ ژبه زده کړه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوس نړیوال په دې پوه شوي دي د تحقیقاتو نه وروسته چې مورنۍ په مورنۍ ژبه زده کړه یو ماشوم دپاره ډېره اړینه او بنیادي خبره ده لکه د حمزه بابا شیر دی وایي چې اول خپله ژبه وروسته نورو ژبې دې بنیاد عمارت خو سمون نه کا اول خو چې دا ماشوم لکه په کور کې د کور مخکې دی چې با سکول ته ښوونځي ته بهر راوځي، تر دې نه مخکې دی تقریبا 2-3 زره د لغاتونو ذخیره لري چې له مور پلار او کورنۍ نه د زده کړي. ولدی چې کله د سکول ماحول ته ځي اول خو د دغه ویکب لري ټول له منځه ځي. دا یوه ستونزه ده، دغه ستونزه چې په بهر کې ده نو دا هر سفارت کی مثلا هغه فرهنګي او تعلیمی هغه برخې لري، دا په هر ځای کې د سفارتونو وظیفه چې په سفارتونو کې دوی دغه شی دغه تعلیمي زمینه مساعده کی. په سعودي عربستان کې بیا بالخصوص په ریاض کې او نورو ښارونو کې یو غټ تعداد پښتانه اوسېږي، افغانان او کوز پښتانه، نو د واقعیت دا یوه ستونزه ده چې د پښتو ښوونځي سکولونه نشته دی دغه رنګ په اروپا کې. نو دغه د امکان تر سره ته پورې دا یو حال دی. دویم دا دی چې کوم هغه بهر میشتي لکه پښتانه سوداګر دي، تجارت پیشه خلک دي، شتمن خلک دي، هغولو په کار دی چې نن سبا دغه یو د بزنس هم یو ښه ذریعه کېدلی شي چې دوی هلته د دې شي لپاره اقدام وکړي د پښتنو سکولونو لپاره. او بله خبره دا ده چې نن سبا مونږ نړۍ یو کلی جوړ شوی دی، کولای شو چې مونږ خپلو ماشومانو ته د ځینو پښتو سایټونو د ځینو پښتو هغه تلویزیوني چینلونو نه چې متاسفانه زیاتې معیاري نه دي خو یو نیم چې وي کولای شو چې هغه مونږ د نیټ له لارې هم د پښتو ځینې هغه ورسره شریک کړو. دا تر ټولو مهم داره چې څوک په مسافرۍ کې اوسېږي امیر صاحب، او دغه تاسو ته معلومه چې سړی باید په کور کې یو پښتو کتابتون ولري، وخت نا وخت چې دوستان راځي د دوستانو نه ځینې د دې ځینه پښتو کتابونه وغواړي، او تر څو پورې پس له وخته دغه مور او پلار چې څومره وخت لري له خپلو ماشومانو سره په پښتو وغږېږي او ورسره هغه کار وکړي، نو دې سره به دوی هغه پښتو هم نه هېرېږي او نورې ژبې به هم زده کړي وي. ولې اساسي کار خو دا هلته په هېوادونو کې د سفارتونو دی زما په اند،
مننه ډېره زیاته. مننه بیرته ستاسو شاعرۍ ته راګرځو. ښه سپارښتنه واغو کورنیو ته چې په بهر کې میشتې دي او غواړي چې اولادونه یې پښتو زده کړي یا د وطن نورې ژبې زده کړي.
صادق صاحب، په نن سبا پښتو شاعرۍ کې غزل ډېر زیات شوی دی، او وجه یې څه کېدای شي؟
وجه دا کېدای شي چې غزل خو یو خو د پښتو غزل نن سبا د عربۍ بلاکس لمنه پراخه ده، یعنی په عربۍ کې که چاته وایي چې غزل هغه په دې پیږي چې فقط د مینې محبت او د عشق خبرې دي، ولې پښتو کې دغه بریدلیک مات شوی دی. پښتو کې لکه کېدای شي یو غزل وي، به د غزل په فورم کې خو ټول به سیاسي موضوعات وي. بل خو دا ده چې چونکه د غزل هغه هر باید ځانته یو مستقل معنا لري، یو مستقل خپلواکي لري، د دې نورو سره زیات تړاو نه لري، په دې لحاظ یو شاعر خو زر لیکلی هم شي. نو دغه زما په نظر هغه هم دغه به وي چې لنډ هم لیکل کېږي، لکه 3-4 باید تکیم لیکلی شي، 5-6 هم لیکلی شي. اوس که نظم لیکي نو نظم به بیا خامخا تور ته کښېني، قلم به راخلي، کاغذ به وي، هغه د تخیل یا د خیال یا د موضوع هغه تسلسل به مراتوي. نو زه فکر کوم چې د غزل ځکه بیا ډېر شاعران به داسې چې حالن دغه وخت کې به یو شعر ذهن ته راشي، یا به زمزمه کې ځینې زمزمه کوي لکه له ځان سره په ترنم کې وایي همدا شی لیکي، ته به موټر چلوي خو یو شعر به ذهن ته راشي. نو دا غالباً د غزل فورم کې دغه شی زیات راځي.
تاسو د وخت هم کم دی، د نثر په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. د جادو قرآنی درملنه دا مو د نثر یوازینی کتاب دی، او د دې کتاب لیکوال څوک؟ تاسو راوژباړه اوریدونکو ته کو په دې اړه معلومات ورکړئ.
نو ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه مو کړه. دا خو وینو چې زمونږ او تاسو په دې ټولنه کې دغسې زمونږ لکه د اسلام له نوم نه، د جهاد له نوم نه، د ډیموکراسۍ او د ازادۍ له نوم نه، د هر نوم نه سوء استفاده کوي. دغه رنګ ځینې خودغرضه خلک د زمونږ او تاسو د ټولنې د ساده پښتنو نه غلطه فایده اخلي، د هغوی د مشکلاتو نه. نو دغه ځینې خلک شته دي چې هغه د قرآن په نومې دکانداري شروع کړي، لوحې لیکلي چې په قرآن باندې هغه کوي درملنه کوي، علاج کوي، اما دي د هغوی لارې کوډې او تاویز داسې دا غلط کارونه یي. نو دوی دکانداري شروع کړي، او دا ستاسو ولیدل چې په یو 2-3 میاشتې مخکې په افغانستان کې د شاه د شمشیره کې د فرخونده یو پیښه ټوله نړۍ ولړزوله. نو لما سره دا سوچ پیدا شو په عربي نړۍ کې د وحید عبدالسلام په نوم باندې یو شیخ دی، خدای دې صحت او ژوند ورکړي، چې دا قرآني معالج دی، ډېر مشهور کس دی او د نورې لیکنې هم کړي دي. د اسفار ملبتار فی تصدی لسحرة الاشرار دا د دې کتاب نوم دی په عربي. ته په دې کې سحر جادو تشریح کړی، د جادو ډولونه ښودلي چې څو قسمه دي، دغه رنګ د بد نظر په اړه باندې د علمي څېړنه کړې ده او د شریع د مدواغه ټول هغه نسخې تجویز کړي دي. په دې کې باید صرف دا ووایم چې ما بیا د دې کتاب سریزه خو د هغوی د ما په خپلو لنډو خبرو کې بیا د پیریانو په اړه باندې، ځینې د ساینس په اړه باندې نور معلومات هم وړاندې کړي دي. اساسي هدف د دې کتاب دا دی چې دا کتاب خلک ولولي، سړی پوه شي چې دغه اول خو دغه جادوګر او قرآني معالجو کې ځینې، ځکه چې جادوګر ته وتلل انتهایي خطرناک خبره ده. په حدیثو کې راغلي ثابته ده چې سړی په جادوګر ته پالوین ته ورشي او هغه څه چې هغه ورته وایي تصدیق کړي، دی د اسلام له دایرې نه وځي، په دې علما ښه پوهېږي. او بل درې چې تا ګناه کار هم دی او په دې نه څوک رغېږي او د مشکلات نور هم زیاتېږي او مالي نقصان هم ورته رسي، دومره روپۍ راوړه، 10,000 راوړه، 20,000 راوړه. نو دې کتاب کې به یو دین د عام مسلمان او پښتون لپاره په دې اړه باندې ډېر ضروري معلومات دي، چې د دویم خبردار هغه خلک چې ښه تعلیم یافته دي او یو څه داسې په دې اړه معلومات لري کولی شي چې دغه کتاب ولولي، دی د خپل کور او کورنۍ په خپله معالج شي، د ډېرو روحاني ستونزو علاج دي په خپله وکړي، ضرورت دې ته پېښ نه شي چې په دې دوکاندارانو باندې چې د اسلام
صادق صاحب، تاسو په عربي پوهېږئ؟ تاسو په عربي پوهېږئ؟ تاسو عربي شعر هم لیکلی دی یا ترجمه کړی دی تر اوسه؟
یره تو عربی شعر می نه لیکلی، په نثر کې می لیکن کړی دی او د عربی شعر یو یو څو ژباړې می کړی دی. خو تا چې دومره وخت هم اجازه نه راکوي، نو که وخت وینده کې وکم داسې یو څو شعرونه می ژباړلې دي، لنډ شعرونه.
نو صادق صاحب، تاسو نه که خبرونه په دې برخه کې ممکنه وي یو بل شعر ورو؟
ولې نه، دا یو شعر دی، نه پوهېږم ستاسو وخت څومره دی، خو کېدای شي یو دوه درې دقیقې ونیسي. دا یو دعا ده. عقل مې لارښود د پاکې مینې لاروی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. زه د خپل ظاهر او د باطن تضاد خوړلی یم، خدای وګو د خپل ځان له دوه مخیز کردار ستړی یم، ما د خدای د نور په چینه و مینځه غمای میکا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی میکا. و تو که زړګی می د هوس له تورو خیرونه، خلاص می کړه زنځیر د عقل فکر له وزرونه، پورته می له خاورو ګلالۍ می ته ژوندۍ میکا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی میکا. وینی دښمن شوی د خپل ژوند د خپل قسمت یما، ګوره قاتل شوی د خپل ذات د خپل فطرت یما، وویني سخی کې یو خیرازه پسلی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. ما ښکلی جهان د جنگ او اور په تنور واړاو، کله مې خپل ځان کله مې ورور په تنور واړاو، خلاص مې له شرشوره د آدم اصل بچی مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. نه منم نه منم د وخت دا مصنوعي تهذیب نور نه منم، دغه رواجي دستور د سپین او د تور نه منم، غواړم سکون د غرور غنو لیونۍ مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا. ما د خپل زړګۍ ما د خپل زړګي د تنارې لمبو ته ونیسا، تاو مې د احساس د کور د بل زخمو ته ونیسا، وایم صادق چې د ټول عمر سپېلنۍ مې کا، ای زما وجدان زما ایمان نور سړی مې کا، عقل مې لارښود د پاکې مینې لاروی مې کا.
ډېره مننه، ډېر ښکلی،
ډېره مننه تاسو نه. یو بل اورېدونکو لرو. السلام علیکم. ورو
وعلیکم السلام نجیب صاحب، تا او تاسو درنو مېلمه ته زه ډېر سلامونه وایم. زه رحمت الله خبرې کوم علی بنونه.
ښه، رحمت الله ورو، زمونږ له مېلمنه څه پوښتنه لرې ورو؟
زه تاسو لمنه دوه پوښتنې لرم، چې زه دا تپوس لرم اول چې په اوسني ډول کې په یو کوم یو علاقه کې مشاعره څومره ضروري ده، په کوم څومره وخت ضروري ده؟ او بله دا پوښتنه لرم زه، دوی خو ماشاءالله کتابونه هم راغلي دي، تو یو کتاب باندې څومره خرچه راځي؟
ها ډیر خبر
او بلد شاعر خالی قدرتی طور میں پیدا بھی کا داغا جڑی گی زندگی کے
ڈیرا مننا ډیر زیات مننه او کور مو ودان رحمت الله او د پښتنې د واقعن د شاعرانو سره علاقه لري، ځکه پښتنې هم داسې تخنیکی غونډې وي. عبد الله صادق صاحب، تاسو د عربو شاعری لوستې ولته مونږ د غي د کلاسیک شاعری چې سړی لولي دا غي به د شاعرانو رئیس شورا به ورته وي، دا غي خپل غ کسان او بالکیان به ورسره به ګرځیدل، دا غي به یو وخت شاعران شو. او نو دغه سي ممکنه دا یو څوک د علاقه ولري کنه دا فطري شی دی هر سړی نشي شاعر کېدی.
د دې ورور تاسو نه مننه کوم ټولو نه. دا چې اول خو د مشاعري خو هغه د خپل کلی په حالات او شرایطو پورې تړلې دي. مشاعره خو دوه شاعرانو خپل منځ کې نه مشاعره کوي، ولې چېرته چې ادبي ټولنې دي هغوی بیا د خپل ضرورت په اساس د خپل امکاناتو په رڼا کې د شاعري وخت ټاکي چې هر هفته یا د جمعې په ورځو کې، د اتوار په ورځو کې، هر میاشتې وکړي. پر حال مشاعري چې دي ضروري دي، خلکو ته شعور ورکوي، احساس ورکوي، د شاعرانو او د نورو مینوالو ترمنځ پیژنګلوي راځي، په کلي کور کې د شعور او د فکري هغه د سوچ سطح لوړېږي. شاعري مستقیما یو سړي ته ډوډۍ نه ورکوي، ولې د شاعري سر و کار د انساني عاطفې سره او د انسان د دماغ او د فکر سره دی چې دا ډېر اساسي او بالکل کمال د انسان د فکر او سوچ په لاس کې دی. لاس او پښې خو یې معمور دي چې څنګه ذهن ورته امر کوي مغسې کوي. د شاعري تړاو د شاعري پیغام راسن د انسان د پوهې سره دی، د انسان د عاطفې او د احساساتو سره دی. دویم راز دې خبرې ته چې یو سړی شاعر کېږي نه، دا نمور او شاعر پیدا کیږي که نه، که موږ مجموع دا یو علمي سوال دی. که په مجموع کې د انسان د شخصیت وګورو، د انسان جوړښت وګورو، په دې کې د څه خو میراثي خبره ده، څه شیان چې خدای تعالی یو چاته خدایي ورکوي تر هغې پورې هغه کې د انسان هغه نه وي، لکه هغه یو هغه استعدادونه ابیلیټي چې وي دا تقسیم وي. یو سړی د یو شي ډېر استعداد لري، یو بل شاعرانه استعداد هم خدایي د چې الله تعالی یو سړي ته ورکوي، ولې دغه استعداد یا دغه غوټۍ راغوړېدل بیا ماحول ته ضرورت لري، اما غران شاعرانه چاپیریال ته ضرورت لري. نو طبیعي خبره ده چې د انسان په شخصیت کې، د شخصیت په جوړېدو کې دغه ماحول او چاپیریال ډېر زیات لري چې په څنګه حالاتو کې.
مننه. نو صادق صاحب، تاسو نه ډېره مننه. په وخت پوی نشو او وخت ختم دی، کور ودانې درته وایو. مشال تاسو خپل رادیو د بیا به هم له خیره موږ سره کله ملمه شي او تاسو په نو د بیا لوزل به خبرې کوو.
د تاسو نه مننه کوم چې موږ تم وخت راکړو، او د ملګرو نه هم مننه چې موږ یې واورېدو.
کور مدان.
له همدې سره نجیب امیر ته او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړه. الله پامن.